از درس و از تحصیل مستفید شوند. او مکاتبی آنلاین، دانشگاه آنلاین است که
سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري اوس د زده لري خبرونه څلور وشته ته دوام لري. د سهار شپږو د مخم تر شپږو په لاندې سپونو نسته ویش پنځه ویش مترو او د مخم شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفه ته لس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایشور پریس او سی ان ان په ګډون د ډیر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو جمهوري غوښتونکی نوماند او پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ 200 الکتریک کالج یا د انتخاباتي پلاو رایه ترلاسه کړې او خپلې سیالۍ کاملا هارس ته ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې ټرمپ خپلو پلویانو او د خپل د انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپلو پلویانو ترمنځ وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې پلي کړي. د نړۍ یو شمېر مشرانو ټرمپ ته د هغې د بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر به د 2015 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او خپل کار به پیل کړي. حال واش د ایران د بشري حقوقو یو اداره وایي د ایران په مشهد ښار کې د افغان په ګډون شپږ تنه بندیان اعدام شوي دي. د دغه سازمان په وینا دغه شپږ کسان د سه شنبې په ورځ د نومبر په 15 نیټه د مخدره موادو د قاچاق په تور په دار وزړول شول. د حال واش ادارې د اعدام شوي افغان هویت سفری ښودلی او زیاته کړې ده چې یاد کس د ایران د مشهد ښار اوسیدونکی و. وروستیو کلونو کې د افغانانو د اعدام کچه په ایران کې زیاته شوې ده. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې راپور کړی و چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په ایران کې د 13 افغانانو په ګډون 168 کسان اعدام شوي دي. د بشري حقوقو سازمانونو په ایران تور پورې کړی دی چې د تورونو کسانو دوسیو ته د رسیدو بهیر عادلانه نه دی او اکثر افغان وګړي مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا سرتیرو د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکراینی ځواکونو سره نښته کړې ده. امریکایي نیویارک ټایمز روسپاڼې پرون د امریکایي او اوکراینی چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی ښودل شوی راپور کړی. اوکراینی چارواکو ویلي چې دا جګړه لنډه وه او د شمالي کوریا د ځواکونو هدف احتمالا د اوکراینی ځواکونو د کمزورتیا موندل وه. د دوی په وینا د شمالي کوریا ځواکونو له روسي پوځیانو سره یو ځای په جګړه کې برخه لرله. روټرز خبري اژانس ټینګار کړی چې په دې راپور کې دا راپور دوی په خپلواک ډول نشي تاییدولی او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ هم دا شی بال لوبه روانه ده چې 14 ورونه ترسره شوي. افغان لوبډلې 58 منډې کړي او 4 لوبغاړي سوځلې. له دې وروسته به چې افغان لوبډلې دا ورونو لړۍ پای ته ورسوله بنګلادیش به بیټینګ کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدل شي. اتاویا کلن ډونلډ ټرمپ د امریکا او څلویښتم ولسمشر شو. دا د امریکا په تاریخ کې نومړنۍ ولسمشر کیږي چې د دویم ځل لپاره به سپینې مړۍ ته ستون شي. خو دا چې د امریکا د رای ورکولو سیستم څنګه و، څنګه ولسمشر ټرمپ دغه ټاکنې وګټلې او هارس ته یې ماتې ورکړه، اغیز به یې پر افغانستان او په امریکا کې میشتو افغانانو باندې څه وي؟ له دې سربیره دا چې خپله ډونلډ ټرمپ څوک دی، له کوم ځای یې خپلې زده کړې پیل کړې دي او دا چې د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر کیږي، په دې اړه به روس جزئیات درکړو. د افغانستان اړوند مسایلو کې به د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو چې ولې په نړۍ کې افغان ښځې هغه نسل دی چې له زده کړو کار راګرځول شوی دی. له دې سربیره نور مطالب هم شته، د افغانانو غږونه هم شته چې دوی وایي دا ټرمپ نه یې تمې څه دی او اغیز یې پر افغانستان څه کېدلی شي. نور مطالب هم شته، بلتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا م ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسن بلخت ګورمنه یو پایل د امریکا په ټاکنو کې وو چې نن ډونلډ ترامپ په خنۍ ولسمشر او د دیموکراتانو نوماند وتوانی د چې کاملا هریس چې د محافظه کار ګوند نوماند و په دې ټاکنو کې هغه ته ماتې ورکړي او دغه ټاکنې وګټي همدا شی بر سره په استډیو کې فرشته صحاګ ته فرشته جان ستړی مشه په خیر راغلی تاسو راته وایئ چې تر اوسه پورې ټرمپ ته د نړۍ کومو مشرانو مبارکیانې ورکړي دي او دغه رایې چې د الکترو کالج رایې په نوم باندې یادیږي کله پوره شوي.
سلامونه فریده جانې، سلامونه ټولو همکارانو ته. تازه جزئیات څنګه چې مخکې هم مونږ ویلې د اسوسییټډ پریس او سی این این په ګډون ډیرو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو جمهوري غوښتونکو نماند او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره خپل د اړتیا وړ 270 الیکټرال کالج یا د انتخاباتي پلاورای ترلاسه کړی دي او خپل سیالې کاملا هاریس ته یې ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو رسمي اعلان نڅوشي به مخکي ټرمپ خپل پلویانو ته په یو غونډه کې د بریا مبارکي ورکړه. د غونډه په فلوریدا ایالت کې په پالم بیچ کې تر سره شو او ټرمپ هلته زیاته کړه چې په امریکا کې به د هغه خپل کړي ژمنې عملي کوي. د دې ترڅنګ د نړۍ ډیرو رهبرانو هم پر خپل اکسپانو یا ټویټر باندې د ډونالډ ټرمپ د ګټنې د بریا د مبارکۍ پیغامونه لیکلي دي چې د هغې جملې نه د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو چې په خپل پیغام کې د ټرمپ بریا ترڅنګ لیکلي د امریکا لپاره دا یو نوی پایل دی او د اسرائیل او امریکا ترمنځ د لوی اتحاد سره د قوي تړون نوي کول د دې پایل یو پیغام دی. د هنګری لومړی وزیر اوربان ویکتور هم د مبارکی پیغام ترڅنګ د ټرمپ بریا د امریکا په سیاسي تاریخ کې تر ټولو لوی راستنیدل وبله او دا د نړۍ لپاره خورا اړینه بریا بلله ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم د مبارکی پیغام استولی او هغه سره یې د همکارۍ ته چمتووالی خپل اعلان کړی. د استرالیا لومړی وزیر انتونی البانیزی هم د امریکا او استرالیا ترمنځ ټینګې دوستۍ او اتحاد ته د اشاره ترڅنګ هغه ته د مبارکۍ پیغام ورسولی. د دې ترڅنګ د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هم د ټرمپ بریا یو تاریخي بریا بللې ده او هیله کړې ده چې نوی حکومت به د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري لا پیاوړې کړي. ویکتور اوربان د هنګری لومړی وزیر او د ټرمپ یو سخت ملاتړی د بریا د امریکا په سیاسي تاریخ کې تر ټولو لوی راستنیدل بللی او دا د نړۍ لپاره ډیره اړینه بریا بللی ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نورو رهبرانو لکه د ایټالیا لومړی وزیر جورجیا میلونی، د چک جمهوریت لومړی وزیر پیټر فیلا، د ناټو عمومي مشر مارک روتا د نړۍ له هغو نورو رهبرانو څخه دي چې تر اوسه یې ټرمپ ته مبارکیانې ورکړي دي. د نړۍ د رهبرانو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم د ټرمپ بریا لپاره پر خپل ایکس پاڼه هغه ته مبارکي پیغام لیکلی دی او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو دا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2025 کال د جنوري پر شلمه لوړه وکړي او خپل کار ته په همدې نیټه پیل وکړي.
دنا کور ودان فرشته سهاک وچه د پخنی ولسمشر چې د پیاز لپاره د امریکا ولسمشر وټاکه شو د ډونالډ ټرمپ ته د مبارکۍ د پیغامونو په اړه باندې چې د نړۍ کوم شانو ورته د مبارکۍ پیغامونو ولېګلې دي رسته جزئیات راکړه. همدا شیبه په امریکا کې میشت افغان کډوال محمد خاطر سره د ټلیفون په کرخه د خاطر سپ تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په امریکا کې نن شپه څنګه و؟ حتمن امریکایانو به دغه شپه تر سهاره په ویخه تیره کړې وي. افغانان څنګه و رای وکارولی؟ ټرمپ ته خوشاله دي کنه؟
سلامونه فرشته جانې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن د امریکا دپاره یا د امریکا د خلکو دپاره یو ځانګړې ورځ دې دپاره چې دوی خپل ولسمشر وټاکه. بله، تر هغه وروسته چې تاسو سره غږیږم دلته شپې درې نیمې بجې دي. زما په شمول چې زه ویښ پاتې شوی نو په دې معنی چې ډېری خلک به دلته دي دي لهجې هغه به کنه نداره بالکل چې څوک یې دي. نو طبعا دا یوه خاصه ورځ وه. د افغانانو پښتنه مو وکړه، هغه افغانان چې دلته میشت دي او هغوی د رای ورکولو حق لري، طبعا هغوی خپله رایه کارولې ده په مختلفو نظرونو باندې. و ځینې دوه درې افغانان سره لکه نن چې زه سوال افغانان سره مخ کېږي په دې اړه باندې مې خبرې کړې دي، ویشلي نظرونه و ځینې د ښاغلي ټرمپ طرفداري کوله، ځینې د آغلي حارث طرفداري کوله، خو هغه چا چې د ټرمپ طرفداري کوله مې طبعا هغوی خوشحاله دي او خپله رایه یې کارولې ده او خپله رایه یې نتیجه یې اخیستې ده.
خطر صاحب، که تاسو راته دا ووایي هلته د میشتو افغانانو لپاره اوس خو ټرمپ واک ته ورسېده، ګټه یې شته د کډوالو په اړه په ښکاره یې څه ویلي دي په ځانګړې توګه د افغان کډوالو په اړه؟
فردجانې، د کمپاینونو په مهال باندې تاسو ته به هم د دې خبرو معلومات شوی وي چې ټرمپ ویلي وو دی په واک کې شي، طبعاً دی به د هغو کډوالو په وړاندې چې په ناقانونه ډول امریکې ته راغلي دي، د دوی په وړاندې به دوی خپل هغه ته اقدامات کوي. هغه افغانان چې د تېرو درېو کلونو کې له هغې ورځ راهیسې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي او دوی امریکا ته په بېلابېلو طریقو راوستل شوي بیا راغلي دي، او دلته د میشتې ځینې قانوني اسناد نه لري، نو طبعا هغوی په ویره کې دي، هغې اندېښنه شته ده. زما ملګری دی چې هغه په همدغه ډول راغلی دی، د برازیل له لارې راغلی دی امریکې ته، هغه سرچینه دی هغه هم دا اندېښنه وه څه به کېږي. خو هغه افغانان چې بیا هغوی قانوني اسناد لري او دلته یې د میشتېدو هغه حق ترلاسه کړی دی، نو هغوی د نور امریکایانو په څېر باندې دغه پروسې ته ډېر خوشحاله او ډېر خوشبي نه وي. اندېښنې موجودې دي د دې لپاره چې ټرمپ خپلو کمپاینونو پروګرامونو کې ویلي چې د دې پروسې په وړاندې به جدي مبارزه کوي. نو اوس ولیدل چې په دې ځانې کې د ټرمپ په راتلونکي اقدامات به څه شی وي، دوی به څه کوي چې تاثیر بالکل په افغانانو باندې څه نور کډوالو سره مستقیم ډول راغلي کوي دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسئ په امریکا کې میشت افغان کډوال محمد خاطر و چې د هغو افغان کډوالو چې هلته میشت دي د چې د ټرمپ اړه دوی څه فکر کوي، چې دا بیرته ولسمشر شو، څنګه چې دوی یادونه وکړي او څه اندېښنې شته. خو بیا هم ډېرو افغانانو خپلې رایې د ټرمپ په ګټه کارولې دي. وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه لنډه دمه اخلو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
تاسیز موخه کلاساتی رادیو ناوری او د امریکا د ټاکنو لحظه په لحظه پوخخ، او دا چې ډونالد ټرمپ د امریکا ولس مشر و ټاکل شو، په دې اړه درته نور راپورونه هم درو. په ځنګړې توګه دا چې دا د ټاکل کېدل به پر افغانستان او پر افغانان څه اغیز وکړي. اتاویا کنل کلن ډونالد ټرمپ د امریکا وڅل وختم ولس مشر شو. نو موړې دا 2018 او 2020 کلونو موده کې هم د امریکا ولس مشر پاتې شوی و، او داسې ویل کېږي چې د هغې نومړنۍ دورې ولس مشرۍ یو شمېر تګلارې او تجربې به دوهم ځل ته هم انتقال شي. خو څنګه او دا چې خپل ټرمپ څوک دی، لا اسدالله لوتین دی په دې راپور کې ورو.
Well, I want to thank you all very much. This is great.
ډونالد ټرمپ نو لسو شپکتل وختم میلادي کال کې د نیویارک په یو بډایا کورنۍ کې وزېګید. ټرمپ د فرید ټرمپ زوی او د هغه د 15 اولادونو په ډله کې څلورم دی. د ټرمپ لار په نیویارک کې د املاکو او جایدادونو یو کاروباري و چې خپل زوی ډونالد ټرمپ ته میلیونونه ډالر پور ورکړ چې خپل سوداګریزه امپراتوري پرې پایل کړي. ټرمپ په تنکی ځواني کې د نیویارک پوزي اکاډمۍ کې شامل شو. ټرمپ په 1988 کال کې د وارټن په نوم سوداګریز خوندې نه فارغ شو. ټرمپ په 1988 کال کې د هغه محل د چکوسلواکیا لوي اوسیدونکو ایوانا زلنیچکو واسره واده وکړ. که څه هم هغوی ګډ ژوند ته دوام ورنه کړ او سره جلا شول، خو درې ماشومان پیدا شول. ټرمپ بیا په 1993 کال کې له موډل مارلا ماپلس سره واده وکړ. دوی 1999 کال کې یو لبل طلاق واخیست او یو لوري پاتې شو. ډونالد ټرمپ په 2015 کال کې د سلوینیا لیوی موډل میلانیا کنوس سره واده وکړ او 2016 کال کې یو زوی وشو. میلانیا لا هم ټرمپ سره ګډ ژوند ته دوام ورکړی او د یوې بلې دورې لپاره به هم د امریکا د لومړۍ میرمنې په توګه پاتې وي. ټرمپ څنګه تر بیا ولسمشری راورسید؟ ډونالد ټرمپ چې د غچ اخیستنې په فکر سره ولسمشری زو سیالیو ته ودانګل، یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې له بریا سره خپل یعنی د جمهوریت غوښتونکو ګوند له پاشل کېدو وژغور او پر هغو حقوقي قضیو غالب شو چې د 2018 او 2021 کال ترمنځ د هغه د لومړۍ دورې ولسمشری پورې تړلې دي. اتاویا کلان ټرمپ د امریکا تر ټولو مسن یا زوړ سیاستوال دی چې د امریکا ولسمشری ټاکنې یې وګټلې. تر دې وړاندې جو بایدن په 2016 کال کې د واویا کلنې په عمر ټاکنې ګټلې وې. ډونالد ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي، د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شو او هغه د متحده ایالاتونو 45 ولسمشر هم پاتې شوی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر دی چې د یوې څلور کلنې وقفې وروسته یې بیا ټاکنې وګټلې. گروور کلیفلاند چې د امریکا 22 او 23 ولسمشر وو، همداسې له یوې څلور کلنې وقفې وروسته د ولسمشرۍ دویم پړاو بشپړ کړ. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر وو چې د خپلې لومړنۍ دورې پر مهال دوه ځله استیزا شو او دغه راز لومړنی ولسمشر وو چې په جرم محکوم شو. ټرمپ داسې مهال د خپلې ولسمشرۍ دویمه دوره پیلوي چې لا هم د هغه په وړاندې دوه جنایي دوسیې د تعلیق په حالت کې دي. یوه دوسیه په 2006 کال کې د هغه ادعا پاره ده چې ویل کېږي ټرمپ هڅه کوله جو بایدن ته د واک د سوله ییز انتقال پروسه ګډوډه کړي، او بل دوسیه په جورجیا ایالت کې د 2006 کال په ټاکنو کې د ده د لاسوهنې په اړه ده. د هغه دریمه حقوقي دوسیه چې 13 جولای میاشت کې رات شوه، په ناقانونه توګه د محرمو اسنادو د ساتلو په اړه وه. د ټرمپ ګڼ شمیر پلویان او مینوال له هغه سره په دې خبره کې واخلو و چې د بایدن په وړاندې د 2006 کال په ټاکنو کې ناکامي نه منله. د ټرمپ پلویانو د نوموړي د هغه دریز ننګ هم کړي چې د خپلو سیاسي مخالفانو په ضد یې سوځوونکې خبرې کړي او د ځان په وړاندې حقوقي دوسیې یې د جادوګرو ښکار بللی. د کډوالو په وړاندې هم د ټرمپ دریز توند و. د هغو نظر پوښتنو له مخې چې له رای ورکوونکو څخه ترلاسه شوي، ټرمپ د کډوالۍ په وړاندې د تون دریز او دغه راز د خوراکي موادو او د کورنو د لوړو بیو او کرایو له کبله امریکایانو ته لومړۍ درجه د باور وړ نوماندو. ټرمپ د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال خپل ځان د امریکا د اصلاح لپاره یو غوره نوماند باله او ادعا کوله چې امریکا ناقانونه کډوالو تسخیر کړی ده. د 2014 کال په ټاکنو کې د هغه یو شعار چې د مینوالو زړونه یې ګټلی وو دا و چې امریکا به یو ځل بیا لویوي. د ټرمپ هوغژمنو هم هغه مهال ډیر مینوال پیدا کړل چې ویلی وو ښه سوداګریز تړونونه به رامنځته کړي او د نړۍ په کچه د امریکا د درناوي د بیا ژوندي کولو لپاره به پوځي بودیجه زیاته کړي. ډونالد ټرمپ چې په خپل تخلص سره د نړۍ په کچه مشهورې اسمانڅکي ودانۍ او هوټلونه لري، د امریکایانو ترمنځ دا جمله هم مشهوره ده چې خپل ټلویزیونی خبرونه کې به ویل تاسو له داندې ګوښی. ډیر کسان په دې باور دي چې ټرمپ به د فساد هغه جرړې هم وباسي چې د دې ادعا له مخې واشنگټن کې حکومت ورسره مخامخ دی. دا ځل نو ټرمپ له سیاسي ډګر به هر کوم سیاستوال نه دی، بلکې هغه کس دی چې توپانونه یې له سره تیر کړل او ثابته کړه چې د نړۍ په کچه یو سرسخت رهبر دی. دا چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلار څه ده، په دې اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو د ډونالد ټرمپ د لومړنۍ واکمنۍ یو جنجالي معامله له طالبانو سره هغه هوکړه و چې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شو. د ټرمپ مخالفانو هغه هوکړه وخت د طالبانو د بیا رسیدو پیلامه وبلله، خو خپل ډونالد ټرمپ بیا پر مخکینی ولسمشر جو بایدن او د هغه پر مرستیال کمالا هاریس تور پورې کړ چې وضعیت سم مدیریت نه کړ. د ټرمپ خبره د همدې خراب مدیریت لکه خبره دی ته ورسیده چې روسیا 2022 کال کې پر اوکراین یرغل وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکراین او منځنی ختیځ د جګړو د پای ته رسولو ژمنه هم کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې اسدالله الدین په دې اړه جزئیات راکړل چې ډونالد ټرمپ څوک و لکم ځای پایل کړی و چې د دویم ځل لپاره وتوانېده سپینې ماڼۍ ته لاړ شي. خو د چې ډونلډ ټرمپ یا د هغه ټاکل کېدل د افغانانو لپاره په څه معنا دي؟ اوسۍ احمدزی همدا شېبر سره په سټډیو کې ده. اوسۍ جانې، له تاسې اورو چې افغانانو د هغه ټاکل کېدو ته څه غبرګونونه ښودلي.
ډېره زیاته مننه فریده جانې. افغانانو د دغه ولسمشر ټاکنو د بریا په تړاو باندې بېلابېل نظرونه خپل شریک کړي دي چې موږ هم یو سلسله معلومات او نظریات د دوی راخیستي دي چې نننې خبرونه کې به پر دې باندې تاسو وغږیږو. د ټرمپ لمړي پاړاو ولسمشري کې د امریکا حکومت له طالبان سره په قطر کې تړون لاسلیک کړی چې افغانستان کې د امریکا شل کلن نظامي زور پای ته ورسوه، او ډیر افغانانو په باور طالبانو ته په 2023 کال کې د بیا راستنېدو زمينه برابر کړه. د امریکا د ټاکنو د رسمي پایلو اعلان لږ وخت وروسته مو د کابل اوسیدونکو پوښتنه وکړه چې د هغوی په نظر د ټرمپ بریا به د افغانستان په شرایطو اغیز وکړي.
ځلې دا خبرې کړې دي کزه شری ولسمشر سم سبا د باګرام هوایی اډیا ته ورسم. فکر کوم چې اتمن ودا وکی دا کار ولی په برابر د دې یوازې د افغانستان لپاره نه ده، د نورو هیوادو لپاره چې دی بل حضور دلته زیات کړي شاید افغانستان ته د راتګ به حتمی.
امریکایي ځواکونه د 2023 کال په اگست میاشت کې د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې افغانستان وتل. افغانستان د ځواکونو د وتلو بڼه هغه موضوع ده چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې شرمونکې شیبه بللې ده، او د بایدن حکومت یې پکې پاړ ګڼلی دی. خو بایدن او حکومت یې افغانستان د وتلو دفاع کړي او ویلي دي چې د ټرمپ د حکومت له لوري لاسلیک شوی تړون د دې لامل شو چې افغانستان کې د جمهوریت نظام وپاشل شي او طالبان د وسلې په زور واک ترلاسه کړي. ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپ پایلونه کې ژمنه کړې چې په روسیې او غزې کې به جګړه پای ته ورسوي، د امریکا اقتصاد به پیوړی کړي او غیر قانوني پناه غوښتونکي به امریکا وباسي. مخالفین دا ژمنې نه یوازې غیر عملي بللې وي، بلکې ویلي وو چې ځینو مواردو کې به امریکا ته زیان ورسوي.
مننه کور ودان او سه احمد سی و چې د افغانانو د غوښتنه او په ټول کې دا چې دغه د پایلو ټاکنې به د دوی په ژوند څه اغیز وکړي په دې اړه جزئیات راکړل. پاتې دي نوي چې د تیر جمهوریت زیاتره چارواکي د جمهوریت د سقوط پر هم پر پخواني ولسمشر او د امریکا پر اوسني ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورچوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به همدا چې په ټوله کې د ډونلډ ټرمپ دویم ځل ولسمشری زو ټاکنو اغیز به څه وي؟ لاسته لاله دی نه یاره.
This nation belongs to you. Belongs to you.
ډونلډ ټرمپ د ټاکنیزو منډو ترړو او کمپاینونو پر مهال په دې اړه چې بریالی شي کوم کارونه به کوي لوی ژمنې وکړي. ټرمپ د ټاکنو له ورځې دوه اونۍ مخکې امریکایانو ته په خطاب کې وویل چې د هغوی په ملاتړ سره به د خپل ولس قدرت، برلاسي، نیکمرغي او غرور بیرته راوګرځوي، او په خبره یې دا به د امریکا نوې طلایي پړاو وي.
We stand on the verge of the four greatest years in American history. With your help, we will restore America's promise.
اوس چې ټرمپ بیا د امریکا ولسمشر شو او سپینې ماڼۍ ته یې لار پیدا کړه، د هغې له ادارې څخه کمیته کیږي. د دې پوښتنې ځواب تر ډیره په دې پورې تړلی چې له چا څخه پوښتنه کوي. د امریکا دننه او بهر د ټرمپ پلویان باور لري چې هغه به د امریکا ځواک بیرته راژوندی کړي، خو مخالفانو یې بیا خبرداری ورکړی چې ټرمپ با د امریکا دیموکراسي ډړې وړې کړی. ټرمپ په ځلونو پر خپلو سیاسي مخالفانو نیوکې کړي او هغوی د لستونی ماران بللې دي. د وړاندیز کړي چې له ټاکنو وروسته د ګډوډیو په صورت کې پاوز ډېر په اسانه دغه مخالفان اداره کولای شي. د ټرمپ دغه خبره د دې لامل شوه چې د ولسمشر مرستیاله کمال هاریس چې ټاکنو کې ماته وخوړه له ټاکنو وړاندې وایي چې ټرمپ د غچ اخیستنې ګلوبانو او د نه کنټرول وړ ځواک په فکر کې دی. په امریکا کې دننه د متحدو ایالاتونو قضایي سیستم یو له هغو برخو دی چې ممکن ټرمپ عدلون بدلون پکې راولي. دا ځکه چې همدغه سیستم د ډونلډ ټرمپ د لومړۍ دورې واکمنۍ په اړه بیلابیلې جنایي دوسیې پرانیستي. د دغو دوسیو له ډلې یوه د 2020 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونلډ ټرمپ د ادعایي لاسوهنې په اړه ده، هغه ټاکنې چې ټرمپ پکې بریالی نه شو. ټرمپ د غراز ویلی خپل هغه ملاتړی به په بشپړ ډول وبخي چې د 2020 کال د ټاکنو وروسته د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د برید له کبله زنداني شوې دي. ډیر خلک داسې وړاندوینه کوي چې ترامپ د خپل واکمنۍ پر مهال د خپل سیاستونو لپاره د 2015 کال پروژې په نوم نوښت څخه کار واخلي. د 2015 کال پروژه په واشنگتن کې د هریټیج بنسټ په نوم د ښی اړخ فکری خونې لخوا د یو پټ دولت د پرزیدلو لپاره طرحه شوې. پوښتنه دا ده چې پټ دولت څه شی دی؟ ترامپ د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال د 2015 کال له پروژې واټن واخیست او دا یې وکړه چې نه پوهیږي د دې پروژې تر شا د چا لاس دی. خو څېړنو ښودلې چې دغه پروژه کې د ترامپ د پخوانی ادارې لک تر لګه 140 تنه کارکونکي شامل دي. د سایلنت میجارټی ستراتیجیز په نوم د عامه اړیکو شرکت یو بنسټی خودونکي کیټ ناټون وایي د ترامپ سخت خبرې کول خوښيږي، خو ډیر کم داسې پیښیږي چې هغه خپل خبرې تعقیب کړي. ناټون زیاته کړه دای فکر کوي چې ترامپ به د عدلی وزارت په اډانه کې بدلون راولي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ترامپ له بریا سره به د نړۍ په کچه د متحده ایالاتو د رول او اغیز کچه هم بدله شي. ترامپ ویلي کولی شي په اوکراین کې د روسیې جګړه په 24 ساعتونو کې پای ته ورسوي.
Elect quickly Donald Trump. It will all end very fast. You're not going to have any more problems.
بل ورته ترامپ له اسرائیلو چې د مهال په دوه جبهو کې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوختي غوښتي چې د جګړې ته پای ورکړي. په بوستن کالج کې د سیاسي علومو استاد پیټر سکيري د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر مرکزي څنګه ته ویلي تمه کیږي چې ترامپ د کیف او مسکو ترمنځ پر یوې داسې هوکړې فشار واچوي چې د په باور د اوکراین په ګټه به لوی امتیازات پکې وي. د سکيري په وینا د اسرائیل په تړاو د ترامپ اقدام ډیر مشخص نه دی، خو زیاته کړه چې ترامپ به په زغرده د اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړي او د ابراهیم پونم هغه پریکړلیک به بیرته راژوندای کړي چې هدف یې د اسرائیل او عربو ترمنځ د اړیکو عادي کول دي. ترامپ چې د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له چین سره سوداګریزه جګړه پیل کړې وه، ژمنه کړې چې که پیکینګ وغواړي پر تایوان خېټه واچوي د چین پر محصولاتو به درنې تعرفې وضع کړي. هغه وړاندې دا هم ویلي چې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د اړیکو په پار اړ نه دی چې د چین له خوا د تایوان د احتمالي کلابندۍ په صورت کې د امریکا له پوځي ځواکه کار واخلي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوای په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې بې عدالتي ټول نړۍ ګواښي. او له هیوادونو غوښتي چې باید د افغان ښځو نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې ویلي چې افغان نجونې او ښځې له دوامداره ځپونو سره مخ دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي، له زده کړو راګرځول شوي، په کور کې بندیانې او اوس آن له یو بل سره له اړیکو او خبرو کولو هم منع شوي دي. یو این وومن زیاته کړې چې دغه بې عدالتي ټوله نړۍ ګواښي او له هیوادونو یې غوښتي چې باید د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو په دوام په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون کې د ښځو غږ او رد بلل سوی دی. دغه شان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د اکتوبر په 26مه د یاد وزارت په اکس پاڼه په یو خبر کړي غږیز پیغام کې ویلي و کله چې یو بالغ ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نسته. د یاد طالب چارواکي د غوڅرګندونو د ګڼو ښځو او سازمانونو غبرګونونه راوپارول او دا یې له اسلامي شریعته ناسم تعبیر وباله. په افغانستان کې دننه او بهر ځینې نجونې ښځې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي د طالبانو لخوا پرې ورځ بلې ته د محدودیتونو زیاتېدو ځپلي او څنډې ته کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیري ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې هیڅ کوم ډول مرسته نه کیږي، بلکې دا حالت ورځ په ورځ د روان پرستان پر ښځو باندې نور هم قیدګیره کیږي.
په پاکستان کې میشته د ښځو او بشري حقونو فعاله ماریا نوري بیا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه څرګندونو په تایید وایي
جامع جهانینه مې تنه نسبت د وضعیت به تفاوت بمانه.
نړیواله ټولنه نه باید د دې وضعیت په
چوپ پاتې شي. د روان وضعیت د بدلون لپاره اړتیا ده چې نړیوال د افغان ښځو قوي ملاتړي اوسي او پر طالبانو د نړیوالو فشارونه زیات شي تر څو طالبان د خپلو پالیسیو بدلولو ته اړ وایستل شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي، هغه څه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن شوي دي.
دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خدای غوړان دې لند خبرونه. راپورونه مرکه او اوریدونکو د شوټر پریس او سی ان ان په ګډون د ډېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر د ټاکنو جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ دوه ساویا الکترو کالج یا د انتخاباتي پلاو رایې ترلاسه کړې او خپلې سیالې کاملا هاریس ته یې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان نه وړاندې ټرمپ خپلو پلویانو او د خپل انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریډا ایالت په پالم بیچ کې د خپلو پلویانو ترمنځ کړې وه او زیاته کړې وه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې پلي کړي. دا نړۍ یو شمیر مشرانو ټرمپ ته د هغه د بریا مبارکي ورکړې ده. حال وش د ایران د بشري حقونو یو اداره وایي د ایران په مشهد ښار کې د افغان په ګڼو شپږ تنه بندیان اعدام شوي. د دغه سازمان په وینا دغه شپږ کسان د سه شنبې په ورځ د نومبر په پنځمه نېټه د مخدره موادو د قاچاق په تور په دار وځړول شول. د حال وش ادارې د اعدام شوي افغان هویت سفری ښودلی او زیاته کړې ده چې یاد کس د ایران د مشهد ښار اوسیدونکی و. په وروستیو څو میاشتو کې ډېر شمېر افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا سرتیرو د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکراني ځواکونو سره په نښته کې نښته کړې. د امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې پرون د امریکا د امریکایي او اوکراني چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی ښودل شوي ویلي دي چې اوکراني چارواکو دا جګړه ویلي چې دغه جګړه لنډه وه او د شمالي کوریا د ځواکونو هدف احتمالا د اوکراني ځواکونو د کمزورتیا موندل وه. د دوی په وینا د شمالي کوریا ځواکونو له روسي پوځیانو سره یو ځای په جګړه کې برخه لرله. روټرز خبري اژانس ټینګار کړی دی چې په دې اړه دغه راپورونه په خپلواک ډول دوی نشي تاییدولی. او د افغانستان او بنګلادیش تر منځ د کرکټ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې درویشت اورونه شوي. په درویشت اورونو کې یو نوی منډې دي، پنځه لوبغاړي سوځېدلي او له دې وروسته به بنګلادیش بیټنګ کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته قاچاقېږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریا کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوي دي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وای چې د نشه یي مواد ورانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل د غسلور کار کی د یو غټ نو زمادي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه کوم کنه چې ځوان شه اولاد الله راي کې الله پاک را باندې غاړه وکړه دا ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي، خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده ندهی؟
ولی سه خبره ده؟
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د یو اروپایی بنسټ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوي دي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي، خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوی تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشه یي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشه یي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې د مرکز تحلیلګره تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند شوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام ترڅنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره شوې ښیي چې دا هیوادونه د هیروینو 1 میلیون محتاجین لري. تر امریکا متحده ایالاتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندوی اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشه یي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي له امله نسی کولای چې له کوره ووزي او له کوره د باندې د ژوند چارې سنبال کړي. د غور ځینې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب شوی چې په ښار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلا او څخه تنګ شوي دي.
یک پیکنیکی
د گازو شرکلوی د باغلا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوری نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 1000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډیر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډیرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پدې اړه ازادي رادیو ته ویل
کومه رسیدګي شو وردار
شه مخته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ شي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر شي، نشه پری
مو تر کنه.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنې لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلا او ته مخ کړي. دا غلاوی که د خپل کورنۍ لپاره د روزي غټل وي او کدا وی چې لدې لارې نشئی مواد رانیسي.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو، پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه
د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیز کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص واله
ادواد د تاریخ راکزه چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو غاخونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روغ دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخان تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی 18 کلن میوند په ایران کې موتاد شو او له 12 کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله د سر او ږیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې رېږدي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاد اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کړ، هلته سیمانکاري د پلاسر کار ما ډېر کړو. هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه، 2000 تومن میاشت 6000 مخدره مواد والا مالته په کار کې بس نشي سړي سره صرف ضرورو د سیرګټ شو 400 ضرورو تاریخ شو بس انده مونږ ته ول خشه خاله کې د پاسه د سوجي په مختلف شو خلاص هم ته نو ته چې مرز غونډې شو بیا دلته پودر تم شروع کړه صاحب شیشه هم شروع کړه د اخره کې د شو اخره 300 400 انټر 500 روپې پر سر د معاملو نام دې جوه جین د ما لغما کې سم کاغه مې بخارسا کړه ودی چې غلا املا دې چې الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شواله مشرو مې له خارج کړه ان تراغي پوری شاغي ولد چې صبر خدا نه خاصه خدا نه خاصه اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشل در وانه مزمه کا خرص کړه درې بیس وی جامه خرص نس په سال وی در نور مشکلاتونه خورنګ خرابې دل مثال کور کې کمتم بد اخلاقی کنه زیاته خلک یو شوبل هغه په ځای پرې سر په سر دا یو شه زه دا کوم چې زه په خپل دغه سلور کاله کې دا یو غټ نو زما دي دا اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه باندې اولاد الله راي کې الله پاک را باندې هغه کړه په تر ول دا ډیر غټ نقصان او نور هغه ته بار او هغه ټول منځ لا لري په کور کې دا جګر خونی شر سوی مور په حاصل برنګ تر دا قتل وې زو یانه ده اول خبر خیره وکړه وکړه ته دې پرې چې په ذات خدای نه پاګي دې په سپلم کې ماته په خوله را کو چې زه دا وکړم دا مې نه منځ لري کې چې حال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه غید بار یعنی مشورتو شوتو واخ جه پر دند سه کیږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خبره ما شو ما غي خوښتا نه وي وجه چې شي ټول عمل الهت معمول منه کو خو په کور کې خوشحالي خو په خسته ژوندم دی راو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشره لور مې سوال اسکلان ده بل دول اسکلان ده زوی مې ول اسکلان ده بل زوی ما ته کلان ده هم شو لې متا نه ده مکتب کې ته دا ورته ویل شي چې دې پلا دا مواد استعمالي پد له خه ما دور اول نمبر وا په نمبر کې کې سید دونه دی ویل بيستان کې پوري دور ما نمبر شو چې کله را له کور کې جړلې په جړاړه دا خبره وکړه نو مور ما ته ورو دي لیدا اته دا چې زړې ما چې ما ختم نه څنګه ما ته دا خبره وشو والله په بل قسم دا ته دا خبره ما وری دا یو دل نه الله خبره او په درې مورز ما د خاطرکت کړ
په خاطر کې مو وریدل چې نشو لمیوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او لاولاده اچولې دی.
ایا په دې دلاست ایا په دې دلاست کوم امیدوار مور نشو کړی په ګډ کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکې اورګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانی نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولیږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم. د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنه اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشرور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولی وزړل اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف ماریا لیلا لدن ته ظالم باد ده نیش دیو چی صادر را نوڑه او
مسنو فری جان بخت مو تور ده بل زی خو نشتا پا دی کندوالو که هم پر آرام نیو خو خیر زمونگی نشاو ده غمازه نی تیشا او بگورو چی چوکی گتی
یار فری لیلا لیلا گل خبر ده وکڑا رازا چی خپلا نیشه شروع کو دا ده پودر میم تیارو بکنی دی تا دستا ده پیچکاری بمبر را که چی اول زان تا لگ پودر پیچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا
ولی تا خپلا ده پیچکاری بمبر نلری
بلا بمبر سکو بابا دا یوا بمبر زما استاد دوانو بس دا
والا که چه ده پوده رو پوده را نیسی یو بامبا هم را نیسا
یار باریا لیلالا توز ده پیچکاری پر یو بامبا هم دومره بخیلی که ها؟
بخیلی نکم پیچکاری ده ترتا قربان شی زستا ده گت خبر کوم ما ویل ناروغه کینگی سوره ورا
اوز خوشنو داکتر هم شوی والا
خانده ما زرشتی در توایم زفاس اینم پچل و ناروغه وقتایم تو ولی خپل ژوند خرابوي.
ولی به مې ژوند خرابېږي ظالما.
ګوره دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پنچکاري کوم. که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم راته ووایه چې نه درکوم خلاص.
والکه بخیلي والله کومه، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا دا هسې خوشی چټی خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم. ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی.
زه نو چې زما خبره نه منې دا دې بمبه واخله.
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله.
ښه وایه، څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مېم راغی.
ښه شو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مسې؟
خیر وسی. بابا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه. ښه زویا، فرید څنګه و؟
ښه و.
ډاکترانو څه ویل؟
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوزئ زتي.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی. نو
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده؟ ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا، د پوډر و علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړي، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړي او دای هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یې ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
و مور کوي، ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوي داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه ورکه.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دمروه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
بنگروش رنگ شای ستاد بنگروش رنگ شای ستاد بنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستاد بنگروش رنگ شای ستاد بنگروش رنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ